او نازیانو ولسوالیو چې په ورستیو عملیاتو کې له داعشیانو نیولی وی وتلی دي او د دوی له وتلو سره سم د داعش غړي بیرته د غوسیمو ته ورشي ورشي بي دي. د ننګر هر د والی ویندوی له دغو ولسوالیو د امنیتي ځواکونو وتل تاییدوي، خو وایي چې دا یو تاکتیکي عمل دی. په دې اړه له ننګر هر د ازادي راډیو د خبریال شاه محمود شینواری راپور واوري.
افغان ځواکونو هغه ټولې سیمې چې د څه باندې یوې میاشتې په موده کې له داعشیانو نیولې وې بیرته داعش وسلوالو ته پرېښودې. د ننګرهار د هسکې مینې کوټ او اچین ولسوالیو اوسېدونکي وایي شاوخوا یوه میاشت وړاندې افغان ځواکونو په دې سیمو کې د شفق په نامه عملیات پیل کړل چې وروسته همدا عملیات د قهر سیلاب په نوم په نوې بڼه پراخه شول او اکثره سیمې له داعشیانو ونیولې. دوی وایي افغان امنیتي ځواکونو وړ مش په پیودمي ډول له دغو سیمو څخه خپل ځواکونه وویستل او د دې عملیاتو په جریان کې نیول شوو سیمو ته بیرته د داعش وسلوال راغلل. د هسک مینې ولسوالۍ اوسیدونکي اجمل وایي داعش وسلوالو د راتګ سره سم د پخوا په څیر ولسونه په مرګ واخلي او هغه څه چې لاسته ورغلي له ځانه سره یې وړي دي.
نو د نریو ساحه د اوسه پورې د امر په لاس کې و. د امر هیڅ هغه نن سار نیولې ده او د چپلار تر کولم تیر شوی دي او تر لاندې د غلام باغ پورې رسیدلې ده او داسې معلومات هم موږ ته لاسته ورسېدل چې د یو څه د خلکو مالونه هم ځان سره وړي دي او وسایط او ټکټرونه او لکه نور وسایط هم وړي دي ځان سره.
بلخوا د شینوارو قومي مشر ملک عثمان هم وایي افغان ځواکونو په دې وروستیو عملیاتو کې د پام وړ پرمختګ کړی و، خو کله چې له یادو سیمو څخه افغان ځواکونه ووتل داعش وسلوالو پکې بیرته خپل مرکزونه فعال کړل.
مخکېنی عملیاتو ډېر فرق د عملیات ډېر تیز روان و، خو متاسفانه دوی بس هلته و په ولسمې سره په مشورو کې و. کوټ خو بېخي دغه شو نهایي شو و چې ما راپور واخیست ماښام یو چا راته وویل چې کوټ کې د هماغه زاړه ځای کې کومې کوسې چې هغې نه بردې کې وړیاوړي یو چا نه ټکټر هم بوت هغه ته هم راکېوتي و. شینوارو سیمو کې مو ورځ یو چا زنګ و چې نری اوبو ته هم راکېوتي او د شینوارو په ساحه کې ما کوم ساحو کې چې مرکزونه غوړل هغه بېرته خپل مرکزونه فعال کړي.
د ننګرهار ولایتي اداره هم دا مني چې افغان ځواکونو نیول شوې سیمې بېرته خوشي کړي. د ولایت وینا تاوله خوګیانی ازادي راډیو ته ویلي له یادو سیمو څخه د افغان ځواکونو راوتل د امنیتي مسؤلینو تکتیکي عمل دی.
د دې عملیاتو موده اوږدمهاله ده، خو ولې په اساسي ډول ده اوسنۍ وضعیت کې ښایي چې امنیتي منصبینو خپل نظامي تکتیک ته تحول ورکړی وي. د تحول له مخې ځینې منصوبین له سیمې څخه وتلي. دا په دې معنی نه ده چې د قهر سیلاب عملیات په کوټ، هسکه مینه، اچین او نازیانو ولسوالیو کې پای ته ورسېدل.
نوموړی وایي د داعش پر ضد د افغان ځواکونو عملیات لا هم دوام لري او دا چې یادو سیمو ته بیرته د داعش وسلوال راغلي دا به د وسلوالو په زیان تمام شي.
کومې سیمې چې معلومات شریک شوي دي چې داعش ډلې پکې حرکت کړی وي، خای چې نور حرکتونه هم تر سره کړي، ولی زموږ امنیتي منصوبین او هوایی ځواک به د دوی هر ډول حرکت مخنیوي وکړي او دوی بل منځه یوسي.
افغان ځواکونه کله یادو سیمو څخه خپل شاتک تکتیکي عمل بولي، ولی بلخوا دې کار د سیمې د خلکو زړه ورمات کړي. د یادو سیمو خلک وایي دا ځل د ولسونو هیلې راژوندې شوي وي او هوډ یې درلود چې د دې عملیاتو تر بشپړېدو وروسته به خپلو بانډو ته سنیږي، خو په وینا یې د افغان ځواکونو تکتیکي شاتک سره د خلکو تمې لنډې شوې. د کتونکو په اند پر دغو عملیاتو له یوې خوا پریمانه مصرف کېږي، افغان سرتیري قرباني ورکوي او له بلې خوا پر حکومت د ولسونو باور هم له منځه ځي. د ویلو ده چې دا عملیات وروسته له هغه پیل شوي وو چې افغان ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غني ختیځې سیمې ته د خپل سفر پر مهال ختیځوالو سره ژمنه کړې وه چې د څو اونیو په موده کې به د داعش وسلوالو ټغر ورټول کړي، اما سیمه ییز خلک بیا وایي د دې ټغر څنډې نورې هم پراخه شوې.
و هم اوریدل چې د ننګرهار له هغو ولسوالیو څخه چې په وروستیو کې د داعش له غړیو پاکې شوي وې د داعش د امنیتي ځواکونو له وتلو وروسته د داعش غړي بیرته تللي دي. خو د ننګرهار د والی ویند وایي چې د امنیتي ځواکونو شاتک تاکتیکي دی. له بلې خوا د پکتیا ولایتي چارواکي وایي چې د جاني خیل ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل شوي دي. دا ولسوالۍ وړ مشپه له اوږدې محاصرې او سختې جګړې وروسته د دولت د وسلوالو مخالفانو لاسته ورغله. د جاني خیل ولسوال وایي ولسوالۍ وروسته له دې سلګونو بهرنیو او کورنیو وسلوالو مخالفانو ونیوله چې د امنیتي ځواکونو مهمات خلاص شول. د موضوع تفصیل سهیلا حسرت نظیمی وړاندې کوي.
د پکتیا ولایت چارواکي وایي د جاني خیلو د ولسوالۍ د بیرته لاسته راوړلو په خاطر سختې هڅې روانې دي. د پکتیا ولایت مرستیال عبدالولي صحی بیګاش په ازادۍ له راډیو سره په خبرو کې وویل چې د جاني خیلو د بیرته نیولو لپاره پوره ځواکونه په واک کې لري.
مو قوتونه د دوه لارو د خوان هم روان دي او همدغه لحظه چې تاسو سره خبرې کوم قماندي ځواکونه هم هلته عملیاتو مو بوختي نو انشاءالله الرحمن زر به وي چې د ولسوالۍ بېرته د دښمنانو د لاس نه وباسي.
د جانیخیلو ولسوالۍ پرون د افغان امنیتي ځواکونو او طالب وسلوالو د سختې جګړې په پایله کې د مخالفانو لاسته ولوېده. ښاغلی صحی وایي د جانیخیلو د ولسوالۍ چې د خوست له ولایت سره لار لري په جګړه کې د بهرنیو جنګیالیو په ګډون په سلګونو وسلوالو جنګیالیو ونډه اخیستې. د هغو رپورټونو له مخې چې موږ ته رسېدلي د دښمن له 650 تنو څخه زیاتو کسانو په دغه جګړه کې برخه اخیستې وه. په دې جګړه کې او معمولا د پکتیا په جګړو کې چې بهرني جنګیالي هڅونې کوي زیاته برخه یې پنجابیان او د پاکستان ISI دي. د جانیخیلو ولسوال عبدالرحمن زرمتی چې مخکې سولمل تخلص کاوه د ګردیز له ښار نه د ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وایي چې طالبان په یوازې د دې ډول جګړې توان نه لري.
خو هغوی یو داسې وحشي جګړه پیل کړه چې بیخي په تاریخ کې ما نه ولیدلې او دغه جګړه د یو طالب لوسه نه وپره، بلکې زه فکر کوم دغه د یو با تجربه جنرالانو قومانده په لاس کې وه. حتی موږ په اردو ژبه باندې د دوی د مخابرو له لارې خبرې کشفولې، په ازبکي ژبه باندې، د افغانستان په مختلفو ژبو باندې، په پېښوري لهجه باندې خبرې کېدې. یعنی ډېره سخته جګړه وه.
اسلام آباد د افغانانو دا ادعا تل رد کړې ده. ښاغلی زرمتی زیاته کړه ولسوالۍ د ملاتړ کوونکو ځواکونو د نه رسېدلو او د تجهیزاتو د خلاصېدو له امله له لاسه ووته. د جانیخیلو ولسوال وویل چې وسلوالو جنګیالیو ډېرو ودانیو حتی دوکانونو ته اور ورته کړ. طالبانو په دې باب څه نه دي ویلي، خو د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې د جانیخیلو ولسوالۍ نیولې او وسلې، مهمات او وسایط یې ولجه کړي دي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د طالبانو لاسته د جانیخیل ولسوالۍ د لویدو په باب په یوه تبصره کې ویلي دي چې د طالبانو له لورې د پکتیا پر جانیخیل سرحدي ولسوالۍ برید او د هغې نیول د طالبانو له لورې د یوې نوې جبهې د پرانیستلو معنا لري. نیویارک ټایمز د چارواکو له قوله وایي چې د جمعې په شپه پر جانیخیل ولسوالۍ برید د حقاني شبکې له لورې وشو چې له ډیورنډ کرښې هاخوا په پاکستان کې دېره ده.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د آزادی رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو په منځنۍ صفه 12.5 نیوی او د غرس اف ام 0.15 صفه دوام کوي. د افغانستان اجرایی ریاست وایي چې د ملي یووالي حکومت مشران به ډیر ژر د سیاسي موافقې په اړه خپله وروستۍ پریکړه اعلان کړي. د دغه ریاست یوه ویان جاوید فیصل وای وویل راتلونکي ورځې به ولس د دواړو مشرانو له لورې د مهمو او لویو موضوعاتو په اړه د پریکړو شاهدان وي. تفصیل د محمد حدیث پردیس په راپور کې.
اجرایی ریاست وایي چې په نږدې ورځو کې به خلک د ولسمشر او اجرایی رئیس له لورې د سیاسي توافقنامې په اړه د وروستۍ پریکړې شاهدان وي. د اجرایی ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل د شنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې د ولسمشر غنی او اجرایی رئیس تیرو لیدونو ته په اشاره سره وویل
جمهور رئیس او اجرایی رئیس د پنجشنبې په ورځ سره ولیدل. هغوی په دغه لیدنه کې د حکومت د سیاسي هوکړلیک پر تصدیق او د هیواد پر روانو سیاسي او نورو موضوعاتو باندې بحث وکړي. پریکړه پر دې وشوه چې په راتلونکو ورځو کې دغه ډول ناستې ادامه ولري تر څو د هیواد لوی مسایل تر بحث لاندې ونیول شي او بالاخره وروستي تصامیم ونیول شي.
د ملي یووالي حکومت د دواړو مشرانو ترمنځ له سیاسي هوکړې وروسته رامنځته شو. دواړو مشرانو د دغه سیاسي هوکړې له لاسلیک وروسته ژمنه وکړه چې د دغه هوکړې ټول موارد به عملي کوي، خو په وروستیو ورځو کې عبدالله د هوکړه لیک د عملي کېدو په برخه کې پر ولسمشر انتقادونه وکړل چې د جمهوری ریاست له غبرګون سره مخامخ شول. د نظرونو دغه اختلافاتو د خلکو او سیاسي کارپوهانو اندېښنې او غبرګونونه هم لرل. اوس جاوید فیصل وایي چې دواړو مشرانو د پنجشنبې د ورځې په ناسته کې د مهمو مسایلو ترڅنګ د سیاسي هوکړې پر عملي کېدو هم خبرې کړې دي، خو سوال دا دی چې د دواړو مشرانو ترمنځ وروستۍ پریکړه به تر کومه حده په هیواد کې شته ستونزې حل کړي. سیاسی کارپوه زبیر شفیقی:
متاسفانه دغه دوه تنو په اجنډا کې د افغانستان لوی مسایل چې لوی ستونزې لومړیتوبونه چې موږ د ملت دي، دا د موږ د حکومت دغه دوه لوریو په اجنډا کې شامل نه دي. دوی په اجنډا کې د چوکیو د امتیازاتو ویش ته تر اوسه
که څه هم جاوید فیصل د سیاسي هوکړې عملي کېدل د خلکو غوښتنه ګڼي او وایي چې دواړه مشران د خلکو دې غوښتنې ته احترام لري، خو زبیر شفیقی وایي چې دغه هوکړه په بشپړه توګه د لوري نقص شوي او د ټولو اقتصادي او امنیتی ستونزو اصلي علت هم دغه اختلافات دي چې د حل په صورت کې باید د هیواد پر عمومي وضعیت مثبت تاثیر وکړي.
نن له اتنیمو تر نه نیمو بجو میکروفون ستاسو خبرونه لرو. په دې خبرونه کې ستاسو نظر په دې موضوع غواړو چې د ښاروالیو او ښاروالانو له کارونو څومره راضي است، د ښاروالیو د کارونو د شکیدو لپاره څه وړاندیز لري او یا له ښاروالیو څه توقع لري. هیله لرو چې د دې موضوع په اړه به د افغان بیسیم د تاسو اتل شمیرې لارې نظرونه راوستوي او د خبرونې له پیلېدو سره سم به ازادي راډیو ته ټلیفون وکړي. د ټلیفون شمیرې څو شېبې وروسته در اعلانو. د ټیکنیشن په نوم بنسټ غواړي په افغانستان کې له اداري فساد سره د مبارزې لپاره نوې ټیکنالوژي وکاروي. دغه بنسټ د افغانستان د ابتکاري لابراتوارونو د پروګرام له لارې غواړي داسې اپلیکیشنونه جوړ کړي چې په وسیله یې له فساد سره مبارزه ګړندۍ شي. قاسم سولمل راپور لري.
سره له دې چې په افغانستان کې له ټکنالوژۍ څخه د حکومتولۍ په برخه کې ډېره ګټه نه اخیستل کېږي، خو لومړی ځل د داسې سافټویرونو د جوړېدو لپاره هڅې کېږي چې ترې له اداري فساد سره په مبارزه کې ګټه واخیستل سي. دغه اپلیکیشن د ټکنیشن په نوم بنسټ لخوا جوړېږي چې بیا وروسته په ځیرک ټلیفونونو او یا هم ویب پاڼو کې د کارونې وړ وي. د ټکنیشن د بنسټ رئیس عمر منصور انصاری د شنبې پر ورځ خبر اعلان وویل چې دوی دا کار د افغانستان د نوښتګرو لابراتوارونو په نوم د پروګرام له لارې ترسره کوي. ښاغلی انصاری وویل د سشکال موضوع له اداري فساد سره د مبارزې لپاره د اپلیکیشنونو جوړول دي چې د دې کار لپاره د ټکنالوژۍ د برخې ماهرین له مدني فعالانو سره په ګډه کار کوي.
د انوویشن لابس یو ګټه همدا ده چې دلته موږ مدنی فعالان په هغه ساحه کې تخصص ولري، دوی پښتو د ټکنالوژۍ د متخصصینو سره په ګډه دوی کار کوي چې هغه ستونزې حل کړي.
نوموړی وایي عامه پوهاوی، معلوماتو ته لاسرسی، د خدماتو وړاندې کول، د قراردادونو څرنګوالی، د فساد د مواردو په اړه راپور ورکول او استخدام هغه برخې دي چې پکې فساد شته او د دې ستونزې د حل لپاره د ټکنالوژۍ متخصصین له مدني فعالانو سره ګډ کار کوي. د زیاتوي چې په یادو برخو کې له تیرو درو ورځو راهیسې کاري ډلو کار کړی چې تر ټولو ښه اپلیکیشن ته به جایزه ورکول کېږي او ټولنې ته د وړاندې کولو لپاره به ورته مالي امکانات برابرېږي. د دغه غونډې یو تن ګډونوال شمس الرحمن چې د ترافیکو په برخه کې د فساد د مخنیوي لپاره پر یو اپلیکیشن کار کوي وایي چې دا اپلیکیشن مرسته کوي چې په یاد ادارې کې فساد له منځه ولاړ سي او کومه وایي چې د موټرو د جرمې له درکه ترلاسه کېږي منظم سي.
د دې اپلیکیشن ځانګړنه دا ده چې تقریبا ډېر عام به استعمالي کې مطلب ټول کسان کولی شي چې ګټه واخلي او د فساد یو مشخص ډومین یا مشخص ساحه به کور کوي. مثلا موږ تاسو په ترافیکو په ساحه کې یا دغه ډومین کې ډېر ستونزې لرو.
د افغانستان د نوښتګرو لابراتوارونو پروګرام له 2012 میلادي کال راهیسې فعالیت پیل کړی چې هر کال پر بیلابیلو مسایلو کار کوي. د سشکال د پروګرام مالی لګښت یې د امریکا نړیواله پراختیا اداره انټرنیوز او کاونټر پارټ ادارې ورکوي. د ټکنالوژۍ د چارو کارپو بهادر هلالي وایي په دولتي ادارو کې لا هم دومره امکانات نشته چې له دا ډول سافټویرونو نه استفاده وکړي، خو په خبره کې د دغه اپلیکیشنونو له لارې د اداري فساد په اړه راټول سوي معلومات له دولت سره شریک سي نو دا به ګټور اقدام وي.
دی
وایي که دا د دولت لپاره وي خو هلته دا ظرفیت نشته، ولې که د خلکو لپاره وي چې راټول سوي معلومات له دولت سره شریک کړي نو زما په فکر مؤثریت به زیات وي. حکومتي مسولان په دې اړه څه نه وایي چې آیا له دې ټکنالوژۍ څخه به له اداري فساد سره مبارزه کې ګټه پورته سي او که نه.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د مالی کال په لومړیو شپږو میاشتو کې شاوخوا 1 میلیارد افغانۍ عاید یوازې د سکرو د ډبرو له قانونو څخه ترلاسه کړی دی. د دغه وزارت ویان محیدین نوري ازادي راډیو ته وویل ترلاسه شوي عواید د تیر کال په پرتله زیات دي، خو د ټولو قانونو د عوایدو جزئیات به د مالی کال په آخر کې ولس سره شریک شي. محمد حدیث پردیس راپور لري.
د قانونو د غیر قانوني کیندلو مخنیوي د عوایدو د راټولېدو په کړنلارو کې د اسانتیا او رامنځته کول او د قانونو د کیندلو په برخه کې د یو منظم پلان موجودیت د قانونو پټرولیم وزارت د سکرو د ډبرو له قانونو څخه د عوایدو د زیاتېدو مهم لاملونه ګڼي. د قانونو پټرولیم وزارت ویان محیدین نوري د شنبې پورز ازادي راډیو ته وویل چې دوی د امنیتي بنسټونو په همکارۍ تر ډیره د قانونو د غیر قانوني کیندلو مخنیوي خو په بشپړ ډول مخنیوي د په خبره وخت اړتیا لري. خغلې نوري وایي د همدغه هڅو په دوام د مالی کال په تیرو شپږو میاشتو کې د اسکرو له قانونو له 1 میلیارد زیات افغانۍ عواید ترلاسه کړي چې دغه رقم د تیر کال په پرتله یو څه زیات والی ښیي.
سږ کال په لومړي شپږو میاشتو کې موږ تقریبا څه باندې 1 میلیارد افغانۍ د زغال د سکتور څخه موږ عواید لاسته راوړی دی، چې ښیي چې د تیر کال په پرتله موږ هغه حد ته چې تیر کال رسیدلی وو تقریبا رسیدلی یو، حتی یو څه هم بالاتر یو.
افغانستان د اسکرو د ډبرو 11 قانون لري چې مهم هغه د کرکر د ریسوف او کاروخ دی، او د ترسره شویو څېړنو لمخې په افغانستان کې د شاوخوا 400 میلیونه ټونو د اسکرو د زیر موړندوینه شوې ده. د قانون او پټرولیم وزارت په داسې حال کې د اسکرو له قانون د عوایدو د زیاتېدو خبره کوي چې څه موده وړاندې د نړیوالو مطالعاتو ستراتیژیک مرکز ویلي و چې د افغانستان له ځمکنیو شتمنیو څخه استفاده به دومره اسانه هم نه وي. د دغه مرکز یو محقق سټیفن سنوک ویلي و په داسې حال کې چې په افغانستان کې جګړه روانه ده او په ځینو برخو کې زورواکان حاکم دي، دا څنګه امکان لري چې قانونه دې په قانوني توګه وکیندل شي؟ د یوې امریکایي کمپنۍ د څېړنو پر اساس په افغانستان کې د 3 تریلیون ډالرو څخه زیات ارزښت لرونکي طبیعي زیرمې شته چې د ایرانیمو، طلا، اوسپنې، مس، کرو او ګازو زیرمې پکې شامل دي. د فساد پر وړاندې د مبارزې افغاني شبکه بې وایي ګمان نه کوي چې حکومت د پلنډ وخت کې د دې توان پیدا کړي چې د ټولو قانونو د غیر قانوني استخراج مخه ونیسي. دغه شبکې مرستیال خان زمان امیرخیل وایي د سکرو د قانونو په ګډون د اکثرو قانون عواید لا هم د زورواکانو جیبونو ته ځي، او د قانونو وزارت له لوري د عوایدو په برخه کې وړاندې شوي ارقام هم ولس زیات د باور وړ نه دي.
زه فکر نه کوم ځکه تر اوسه پورې هم موږ تاسې په خپله د قانون په وزارت کې موږ سره د رهبرۍ ستونزه لرو، نو وزیر په عدم موجودیت کې هم وزارت یې پرمختګونه شوي دا واقعا معجزه ده، خو ولس ډېر ډاډه نه دی چې واقعا هغه څه چې دوی ادا کوي یو دغې قانون رښتینی اوسي.
خغلی مرخیل وایي که څه هم د افغانستان کانون او طبیعي زیرمې د افغانستان د اقتصادي ودې او خودکفایۍ لپاره تر ټولو ښه سرچینه ده، خو له بده مرغه دغه هستي ډېر دښمنان لري. مرخیل وایي تر هغې چې په هیواد کې سراسري ثبات تامین نه شي او د زورواکانو لاسونه له طبیعي زیرمو څخه لنډ نه شي، مشکله به وي چې دغه زیرمې د افغانستان د اقتصادي ودې او ښې راتلونکي لپاره ګټورې تمامې شي.
اوس هم فریبا ظاهر درته وایي چې د افغانستان په اړه په بهرنیو مطبوعاتو کې څه راغلي.
د امریکا چاپ ټایم مجله یو مطلب لیکلی چې نومې دی پینتاګون د میلیاردونو ډالرو په ارزښت وسلې عراق او افغانستان ته لیږلې دي. په دغه مطلب کې د وی بریتانیا میشت غیر انتفاعي تحقیقاتي ډلې د یو نوي راپور پر اساس لیکل شوی چې پینتاګون له 2000 کال راهیسې څه باندې 1 میلیون وسلې او مهمات عراق او افغانستان ته لیږلې دي. ټایم د دغه راپور هغه برخه راخیستې چې وایي لږ تر لږه 9,502 سپکې وسلې عراق او 5,338 وسلې د افغانستان سیمه ییزو ځواکونو ته ورکړې دي. د دغو وسلو شمیر د هغو معلوماتو له مخې خپور سوی چې تحقیقاتي ډلې لاسته راوړی دی، خو د ټایم مجلې په باور که دا شمیره سمه وي نو امریکا د افغانستان د امنیتي ځواکونو هر کس ته تر یوې ډېره سپکه وسله ورکړې ده، ځکه د ناټو د هغه راپور له مخې چې په 2015 کال کې خپور سو د افغانستان امنیتي ځواکونو شمیر 315,000 وښودل سو. ټایم وړاندې لیکي پینتاګون تر اوسه د هغو سپکو وسلو شمیر نه دی ښودلی چې د عراق او افغانستان ځواکونو ته یې استولی دي، خو یا د تحقیقاتي ډله له یوه کال راهیسې توانېدلی چې دغه تخمیني شمیره ترلاسه کړي. دغه تحقیقاتي ډله وایي په خپلو ارزونو کې یې د پینتاګون د قراردادونو له لستونو، حکومتي راپورونو او نورو دولتي قراردادونو څخه کار اخیستی دی چې ښیي د پینتاګون لخوا افغانستان او عراق ته د لیږل شوي سپکې وسلې ارزښت شاوخوا 2.4 میلیارده ډالره دی. ټایم مجله لیکي د امریکا استخباراتي راپورونو او عيني شاهدانو د مخ ویلي و چې د دغو وسلو ډیره برخه یې یا ورکسوي او یا د جګړو پر مهال لمنځه تللې ده. ټایم د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې یا سیګر د 2014 کال راپور ته اشاره کړې چې په هغه کې پر پینتاګون انتقاد شوی و چې افغانستان ته د لیږل شوو وسلو برخلیک ته پام نه کوي. پرنسا لاتینا خبری سایت بیا د افغانستان د روغتیا په اړه یو مطلب خپور کړی او لیکي چې څه باندې 3 میلیونه افغانان روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري. دغه سایت د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز له قوله لیکلي چې وایي سره له دې چې اوس روغتیایي خدمتونو ته د ښځو او ماشومانو لاسرسی ډیر سوی، خو په ټوله کې دغه خدمات په افغانستان کې ټولو خلکو ته نه رسیږي. په مطلب کې راغلي د افغانستان 15 ولایتونه د جګړو له کبله په ناوړه شرایطو کې دي او د دغو ولایتونو اوسیدونکي روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په پام کې لري تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې په ټول هیواد کې 309 روغتیایي مرکزونه فعال کړي. د پرنسا لاتینا سایت په خبره په افغانستان کې د عمر اوسط شپږ څلوېښت کاله دی او له هرو څلورو ماشومانو څخه یو یې تر پنځه کلنۍ د مخه د بېلابېلو ناروغیو له کبله مري.
له څو میاشتو راهیسې په ایران کې د مخدرو موادو د قاچاقبرو لپاره د اعدام په سزا غور کیږي. ایران د تر ټولو زیات د مخدرو موادو په جرم زیات کسان اعدام کړي دي. د ملګرو ملتو د بشري حقوقو سازمان په داسې حال کې چې د ایران له مخدرو موادو سره مبارزه ستای خود د اعدامونو یې مخالفت کوي. د دې موضوع تفصیل سهیلا حسرت نظیمی وړاندې کوي.
د ایران یو لوړ قضایي مقام وایي چې اعدامونه هم منشوي کړای د مخدرو توکو د قاچاق مخه ونیسي. د ایران د قضا د څېړنیز کمیټې رئیس محمد باقر الفت د ایران د تسنیم خبری آژانس ته وویل د انتظار وړ پایلې لاسته نه دي راغلي او د مخدرو توکو قاچاق لږ نه بلکې ډېر شوی دی. الفت وایي یو مهم لامل دا دی چې د مخدرو توکو د قاچاق په جرم اصلي تورن نه بلکې ساده قاچاقبران اعدامیږي. د ده په عقیده به ګواښونکي دا وي چې د اعدام پر ځای دا کسان په اوږده حبس کې واچول شي او شاقه کارونو ته وګمارل شي. ایران د نړۍ یوه له سترو اعدامي شوراګانو څخه لري. د امنیستي انټرنیشنل د راپور له مخې په 2015 کال کې په ایران کې د 978 اعدام حکمونه تطبیق شول او د سږ کال له پیل څخه ښایي څه د پاسه 900 تنه اعدام شوي وي. د ایران اسلامي جمهوریت وایي چې یوازې په 2012 کال کې 388 تنه اپیوم چې د نړۍ 2.5 سلنه کېږي نیولي دي. خو ویل کېږي چې د مخدرو توکو له قاچاقچیانو سره د افغانستان او پاکستان په پولو کې د اخوډب له امله یې ډېر امنیتي کارکوونکي هم له لاسه ورکړي دي. د دغو اعدامونو زیاتره قربانیان یا د مخدرو توکو قاچاقبرو او یا هم د ماشومانو د جنسي تجاوزونو مرتکب تورن کسان. اوس لمیاشتو راهیسې په ایران کې په دې خبرې کېږي چې د مخدرو توکو د قاچاقچیانو په وړاندې د مبارزې لپاره د اعدام په سزا غور وشي. د ایران قضاوایي چې د مخدرو توکو معامله ګران چې په زرهاو ځوانان د مرګ کندې ته ټیل وهي باید سزا وویني. ملګرو ملتونو په تکرار د مخدرو توکو په وړاندې د ایران مبارزه ستایلې خو د اعدام د حکم پر ضد دي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. اتنیمې بجې دي. له لنډو خبرونو وروسته مایکروفون تاسو ته سپارو. هر یک شنبه په همدې وخت مایکروفون ستاسو خبرونه وي. اوس اجمل تورمن د دې سات لنډ خبرونه اوروي.
افغان ځواکونو د پکتیا ولایت د جانوخیل ولسوالۍ د بیرته نیونې لپاره عملیات پیل کړي دي. د ننګرهار امنیتي ځواکونو له کوټ هسکی مینی اچین او نازیانو له ولسوالۍ څخه چې د روسي عملیات په جریان کې له دایشیانو نیولې شاتګ کړی دی او سیمه بیرته دایشیانو لاندې کړې ده. د جوزجان ولایت چارواکي ویل طالبانو تش په نامه والی د هغه برید په ترت کې وژل شوی چې امنیتي ځواکونو پرون سهار د جنگل اریخ په کلی کې وکړه. د بغلان ولایت چارواکي وایي پر روانو عملیاتو کې وسلوالو مخالفینو ته سخت مرګ جوړه وخت او پاتې کسان یې په شاتګ ته اړ شوي دي. ایتالیا د سخت زلزلې د 300 تنو قربانیان لپاره د ماتم ورځ اعلان کړه. د ایران دولتي رسنۍ وایي د دغه هیواد د تبریز خار په یو عقلي رواني روغتون کې د لګیدو په نتیجه کې یو تن وشل شوی او 15 تن نور جوړول شوی دي. او د ترکیه د یاربکر د جنوب ختیس خار هوایی ډګر ته نږدې راکټونه ولګیدل.
شنونده های عزیز، سلام های من ستار فروخ و همکارم عصمت ساروان را بپذیرید. شما را به برنامه مایکروفون شما خوش آمدید میگیم. موضوع برنامه به فعالیت و کارکردهای شاروالی ها در افغانستان اختصاص یافته است. شما می توانید با تماس به برنامه در این مورد نظریات خود را ارائه بکنین و همچنان در این مورد بگوین که چی چیز ضرور است که شاروالی ها باید انجام بدهند و در صدر برنامه های کاریشان جا داشته باشد. شماره های تماس به برنامه هست 0799-203-540 و 0700-822-755.
بله، نن فروخ صاحب در افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د شاروالیو دوهم ملي کانفرنس ته وینا هم کوي.
بله،
نو دا یو شپل مسو چې دی اوریدونکو نظر د شاروالیو په اړه وورو. د شاروالیو او شاروالانو لکاره تاسو اوریدونکو څومره راضی یاست؟ د شاروالیو د کارونو د شکیدو لپاره څه وړاندیز لري او یا له شاروالیو څه توقع لري؟ هیله لرو چې په دغه موضوعاتو به خپل نظر څرګند کړئ. د ټلیفون شمیرې خوداره زما همکار ستار فروغ درته اعلان کړي، او که سکایپ لري، انټرنیټ لري، نو دا هم په یاد لري چې زموږ پته ده رادیو ډاټ آزادي، او د افغان بي سي ماته سواتل شمیره خو در معلومه ده. ډیرو اوریدونکو مخکې له مخکې پیغامونه راستولې دي. د ټولو منندوی د دوی پیغامونه لولو، خو اول به اوریدونکو ته ورشو چې د ټلیفون او سکایپ لري را سره دي.
بله، یک شنونده ما از طریق سکایپ تماس گرفتن. شنونده عزیز بفرمایید، از کجا به تماس شدین؟
عرض سلام و احترام دارم بر شما و شنونده های عزیزتان. من از لندن صحبت میکنم بر امر شما.
بفرمایید.
سریخ صاحب مهربانی.
بله، زنده باشین، سلامت باشین. من یک سوال اساسی را مطرح میکنم، امیدوار هستم که شنونده هم در این مورد صحبت کنم. فکر کنم هسته اساسی که در امروز باعث در شرایط امروز باعث مشکل بر مردم شده از طرف شاروالی، فساد اداری و غصب زمین، غصب ملکیت های شهری از طرف زورمندا هست. اصل عمده همی فساد اداری و غصب ملکیت هاست که این اگر گرفته شود جلوش مردم اعتماد پیدا میکنن به دولت و همراه دولت همکاری میکنن. هرگاه جلوی فساد گرفته نشه، مردم شاروالی کابل، شاروالی ها در مجموع متاسفانه با بحران اعتماد مواجه هستند. این نکته اساسی است. و نکته دیگری که میخواهم عرض کنم خدمت شما این است که شاروالی ها انتخابی شود، شرایط اعتماد را دولت بار بیاره، در نظر داشته گپای قبلی که من عرض کردم، او گپا را تطبیق کنه، مبارزه علیه فساد و غصب زمین و ملکیت های شاروالی، که اگر اعتماد مردم را جلب کرد باز شاروالی ها انتخابی شود. این به نفع مردم افغانستان است و برای پیشرفت شاروالی ها بسیار مناسب است و پیشرفت اصول شهرمندی و شهرنشینی بسیار مناسب است. فکر میکنم از اصول اساسی و عمده همی باشه. شنونده هم در این مورد اگر نظر بتن و
ډیر مننه کورودن. البته موږ البته ډیر تمرکز په دې کوو چې فعلا د څه دي هم د موجوده شاروالۍ د څومره موثر دي، څومره کار کوي، او څه باید وکړي چې خلک نور هم ترې راضي شي او کار یې لا موثر شي.
بله، دقیقا. شنونده روی خط تلفن هم داریم. بفرمایید شنونده عزیز، خود را معرفی بکنین، از کجا به تماس شدین؟
احترامات و سلام های ما بر شما تقدیم است. درنگ سروان صاحب تاست به مینی و خلوص خدک سلام من استاست تکنیکی هم کاران و تاست طول و کارکون کتا. در خوشحال هم که خور سویلا حسرت نظیمی بیا آزادی را جو تر اغلی ده. در زیادر تو خوشحال هم به ده آواز چاورم زما خپل پخوانی وقتون پا یاد رازی. آواز با پا موضوع باندی و گریو
منان سلامت
ترسو چی زورمندانی سروان سر ترسو چی زورمندانی دلتا او غاسبی نیی نو دازه در تا پزغر دو ویلسن چی هیچ شاروال پا کابل کی یا پا نور ولایتونی که دا افغانستان کار نسی که ولی یا واجه نی لاره از ما غاوری سر.
بله بله، استاسی غاورو.
یا واجه نی لاره دادا چی زما دا دوارو لورپو محترم و رهبران سخداهی لده که د غاصبینو مخونی شي او د زورمندانو مخونی شي، ترڅو خاروالۍ وکولی شي چې په ډېر ښه صورت باندې دوی د مرکز ښار او د ولایتونو ښارونه په هغه ښکلې بڼه چې په نورو هیوادونو کې جوړ شوي دي جوړ کړي. او که د دې زورمندانو او غاصبینو مخ ونه نیولی شي، نو زه فکر نه کوم چې په شل کاله کې هم زمونږ دا ارمان پوره شي، یعنی زمونږ دا ښار جوړ شي. خو خدای دې وکړي چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت او دولت دواړه دې کار ته توجه وکړي او غاصبین ورکړي ترڅو زمونږ ټول ملک ښکلی شي او سرابه شي. په ډېر درناوی
سلامت اوسئ. مننه خوشخوی صاحب. بل اوریدونکی هم د ټلیفون له لارې لرو.
بفرمایئ. بله،
مهرباني
سه شنونده ما فکر کنم قطع شد.
نه شته، خبری نکی.
بله تماس شما برقرار شده، لطفا صحبت نمایید، بفرمایید. بله
فاروق احمد یم هستم، من در امریکا هستم. نیوارینه
مهربانی کوی
ما قرآن تروان که آن خود سال سال تا تن رجیم که تطور که تامین و این زوان در شروعاله یا چروعاله یا چروعاله یا چروعاله تن همه مینه یا دور اصول چروعاله چروعاله یا دکه دلتا از خالق ملکیتون او در دولت ملکیتون هم دو چروعاله خالق تطنین کل خوار و وطان تا وقت خوال که آده یا دور تعمیرات او در شان تجور کری دی.
بله سب.
بله
بله صاحب. بله بله ستاسی خبری مو واوریدی، مننه چی تلفن مو کو.
تشکر از تماس و نظر شما. شنونده بریم که از طریق اسکایپ بله تماس گرفتن، بفرمایید.
بله سلام علیکم د جدیر ټول کارکونکو ته هم دا شن ټول اوریدن کو ته نیک اله سلام وړاندې کوم. الهام کټه وزیر کابل متاسف تماس کیم.
شکر اخوی کټه وزیر، سلام به شما هم، بفرمایید.
تشکر، مننه ژوندۍ اوسئ. واقعاً ډېر ښکلې موضوع ده، او د یو ښار او د یو هېواد د بهبود لپاره که سړی څومره فکر وکړي ټول اسا بوکسې په ښاروالۍ په کارونو په ښاروالۍ په مشر پلانونو باندې ده. چون کابل ښار کې که دا یعنی واقعیت واضح خبره ده، د کابل په ښار کې په د کابل په هر ګوټ کې که سړی ورته وګوري او یو سړی ورسره مخامخ شي کثافات ډېر پیدا کېږي، او د هغوی په وړاندې باندې هېڅ د ښاروالۍ هېڅ کار نه ده کړی. یو خو مهیله د کابل له ښاروالۍ څخه دا ده چې دا د کثافاتو مخنیوی وکړي، ځکه کثافات خپله یو ډول د ماشومانو لپاره همدارنګه د لویانو لپاره د د مختلفو امراضو د دلیل کېدلی سي، او د مختلفو امراضونو سره یې مخامخ کوي. نو د کثافاتو مخنیوی باید وکړي. که په دوهم کټګوري کې پکتیکا ته راسه، مثلا زه د پکتیکا اوسېدونکی یم، پکتیکا ښاروالۍ په مرکز کې هم ډېر زیات کثافات لیدل کېږي، او په وړاندې باندې هېڅ اکثر عمل دی نه ده کړی. همدارنګه د ښاروالۍ او ولسوالیو لپاره د دې هېڅ ډول په دې پرمختګ لپاره هېڅ د ماسټر پلان نه لري، او که لري همداسې لري چې هغه د دغه د کابل افتخار د پرمختګ د بهبود لپاره هېڅ اړین نه ده. او بل دا د پکتیکا دروازې په لکونو افغانیو باندې جوړه کړله، خو د رسومره مصارف چې وکړو د هغو مصارفو په پرتله ډېره کمزوري وه. او چې اوس ویجاړه شوې ده د هغې ترمیم له ښاروالۍ چې مهیله ده زه دا باید بېرته د سره ترمیم کړي. همداشان د والي صاحب الیاس واتت نه مهیله ارزو ده چې د ښاروالۍ کې ډېر زیات مشکلات ډېر زیات خیانتونه کېږي، باید دغه په وړاندې باندې باید جدي باید غبرګون وشي، او دغه باید مخنیوی وشي. که څه هم د نورو کارون ده که سړی څومره فکر وکړي پکتیکا ښاروالۍ پکتیکا ښار ته هېڅ کار نه ده کړی، هیله ارزو ده د پکتیکا له ښاروالۍ نه ده داسې باید کار ورته وکړي، او په صحیح ماسټر پلان او په صحیح پلان په مطابق باندې ښار کې نوي تعمیرات او نوي مارکیټونه باید جوړ کړي. همداشان د ښار لپاره باید صحیح پلان ولري، او ځوانانو چې مهیله ارزو ده داسې اوس هغه ځوانان فانی ځوانان نه دي چې د یو چا تر تسلط لاندې راسي، او د هغوی احساس او د هغوی ولوله تر خپل کنټرول لاندې راولي. ځوانانو چې همداسې د ځوانانو غوښتنه باندې هم مدني ټولنه باندې مې دا یو خاص یو غوښتنه ده چې داسې د ښاروالۍ هغه کارونه چې دي کېږي هغه باید وڅاري، د هغوی باید غوښتنه وسي. هغه یعنی د کافي بودیجه هر څه لپاره لري، خو متاسفه نه دي هېڅ کار نه ده کړی.
سلامت اوسئ. سلامت اوسئ. بل اوریدونکی هم د ټلیفون له لارې لرو.
بله بفرمایئ.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلامات جوړ یې مرز نه
باندې کوي مهرباني صاحب.
سلام علیکم سره والی باندې بسټا خو دې سره والی د ولا که اس کار کړی
درست، یعنی تاسو دې کوم کار توقع ورڅخه لری؟
نو کار کوي نو کوم کار کوي چې ولا کلا سن یې هم چې دا څه کوي چې دې زونه څه کوي.
بله شه سلامت اوسئ، مننه. همدمو نظر رو کورودن اوس به یو څو پیغامونه ولولو چې اوریدونکو راستولی دي. د افغان بیسیم د تاسو واتل شمیرې لري. ډاکټر محمد صادق سمسور له هلمند لیکي وایي څو شاروالان سر په سر هلمند ترغلل خو هیڅ کاری ونه کړ، فقط خپل جیبونه ډاکټر. بل اوریدونکو میرویس له کندهار لیکي وایي د کندهار مخکنیو شاروالانو د کندهار شاروال د شاروالی مخکینی کارمندان چې په فساد اخته او اکثره اوس هم په شاروالی کې وظیفه لري باید دغه خلک هم له وظیفې څخه لري شي او هم جزا ورکړي شي. عبدالرازق صاحبزاده له الینګار څخه چې د لغمان ولسوالۍ دی لیکي وایي د لغمان شاروال دی البته په فساد تورنوي. البته اوس موږ نسو کولی چې ستاسو خبره به حقیقت بي او که به نه وي، خو که دا ووایي چې شاروالي کې مو څو ستونزې دي باید څه وکړي څه وړاندیز ورته لري موږ به خوشحاله سو. محمد فهیم ادیب له میدان ښاره لیکي وایي که د هر کور مخې ته شاروال ودروي او د هغه شاروال د پاسه بل شاروال ودروي دا ملک به له کثافاتو خلاص نه شي. ادیب صاحب علت نه دی څرګند کړی چې ولې. بل اوریدونکي عمران لیکلی دی وایي په خوست کې چې سړک ته روان شي سترګې به دي له خاورو ډکې شي، سړک لکه د نورو ښارونو په څیر نه جارو کیږي. محمد قاسم ځواک له هلمند ولایت لیکلی دی وایي په لشکرګاه کې د ښاروالۍ خدمات ښه نه دي ځکه کثافت دانۍ پر خپل وخت نه پاکیږي او چیرې هم داسې له موادو نه دي خالي شوي چې څوک یو شی پکې واچوي. مجیب رحمان له جلال آباد څخه لیکي وایي دلته د ښار په صفایي کې هیڅ کار نه دی شوی، قدم په قدم د ګندونو ډیرانو نه دي، د ځمکو په غصب کې مستقیما ښاروالان لاس لري. او عبدالاکبر سادات لیکي وایي د نورو ارګانونو په شان ښاروالۍ هم د فساد مرکزونه دی باید چې د فساد مخه ونیول شي.
بله، به همین ترتیب اجمل از کابل در پیامش از شارولی کابل خواهان توجه لازم در قسمت پاکی و صفایی شهر کابل شده و غلام فاروق از منطقه قصبه شهر کابل نوشته است که در اطراف بلاک های خواجه‌رواش سگ های ولگرد سبب آزار و اذیت باشنده های محل می شوند. در این قسمت از شارولی کابل خواسته که توجه نماید. به همین ترتیب گلمیران عثمان خیل از نهرین ولایت بغلان در پیامی که به رادیو آزادی فرستاده نوشته است، اوایدی که از داخل شهرها جمع آوری می شود دوباره اگر به بازسازی و صفایی شهرها استفاده شود بسیار ممت و مؤثر واقع خواهد شد. اما به گفته این شنونده ما یا به نوشته این شنونده ما با تأسف در کل شاروالی ها با فساد گسترده مواجه هستند و از کار کرده شاروال جدید ولسوالی نهرین استقبال میکند. اما این شنونده ما ننوشته است که چرا از کار کرد و فعالیت شاروال جدید ولسوالی نهرین استقبال میکند، چی کارهای را انجام داده که سبب رضایت این شنونده ما شده.
بله، اما کوری ودان چی دی خپل شاروال ستاینه ایم کرده پر دیر مواردی که مشافانن که چوک شکارم کهوی اگر شی نه یادو البته بعد یواز یادو بهتره ده چی که چا شکار کرده شی یاد شی و که منفی کاری وی منفی میاد شی. وست دی سکایب لاری آوریدون که لرو مهربانی صاحب.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
پښتونیارم د دوبی څخه.
مهرباني کوئ پښتونیار صاحب.
زه د خپل ولس څخه غوښتنه کوم هیڅ کله دلته دوبی ته راشي دونه درشي خیال ساتي. هلته ولې په وطن کې درشي؟ دلته ځکه خو جرمني سته نسوار ته کې 1500 درهمه جرمانه ده. اس یو سړی بم نو وینځ په سړک باندې بنسوار ته کې یاداس نغه به ارشه کې یو شی وخوري هغه کچره به خامخا ډرم ترسي په ډرم کې بیا چی روډ سړک نه چی. نو دا ټول مسولیت خپل عوام د ولس کار دی بس کچره ونه غورځي یا صفایي خیال وساتي. هر شی کې کروڑ ماتیم دی لاس لري کروڑ هر کار کې د ولس لاس دی بس ولس د شان ته پام وکي ولې هر مسولیت په شروالانو باندې توانی هر شی په غبنې.
بله صاحب، ستاسو خبره دقیقه ده. حتی ډیر داسې ښارونه دي د دنیا چې جریمه هم نشته پکې، لیکن یو ماشوم هم ستاسو په اصطلاح کچره په سړک او په پیاده رو نه اچوي، ځي هم داسې ټوکرۍ ته یا د کثافاتو بیرل ته اچوي. حتی ما درې کلن او څلور کلن ماشومان لیدلي دي چې همدا کار نه کوي، په سړک یې نه اچوي. بل اوریدونکی هم لرو.
بله بفرمایئ شنونده عزیز. بله
سروان صاحب سلامونه تاسو ته او تاسو د ازادي رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته. شفق هم د لوګر ولایت مرکز څخه
مهرباني کوي. شفق صاحب
یقینا ډیره ښه موضوع ټاکلې ده. شاروالي په هر هیواد کې ډیر زیات مهم رول لري. د هیواد د چاپیریال پاک ساتل او پاک هوا مربوط د شاروالي د خصوصا په خاریاتو کې خلوبه د مرغه په افغانستان کې شاروالي ډیره پاتې او ناکامه ده. د ښار پاکوالی او د ښار آب و هوا ته هیڅ توجه نه کوي، خصوصا په بازارونو کې چې د خلکو نفوس هم ډیر زیات وي او نظافت ته خورا ضرورت ډیر زیات لیدل کیږي. په بازار کې آب پاشي نشته، د بیفایدې کاغذونو ټولول نشته، د لکتیو پاکول نشته، او هغه پارکونه چې په هیغه کې ګلان یا شین چمن وي د هیغو نظافت او پر وخت اوبو ورکول نشته. شاروالي صرف یو کار ته تکړه ده چې په غریبانو دوکانونه وتړي او هغه مارکیټونه چې د شاروالي مربوط وي کرایه جګه کړي او لوړې کړي. او زه که د خپل ولایت لوګر درته ووایم، دلته چې هر شاروال نوی راشي هغه اول خپل ځان ته یو ښه کور جوړ کړي یا یو ښه مارکیټ جوړ کړي، بیا د هغه نه وروسته چې کم کم خدمت کړي خلکو دپاره وکړي، نور هیڅ داسې خاص خدمت په سترګو نه لیدل کیږي. کابل پرېږده چې هغه د افغانستان پایتخت ده، مرکز ده، چې هوا یې دومره کثیفه ده چې حتی یو کس فکر کوي چې دلته اسمان وریځ ده. هیڅ دا تصور نه کیږي چې دلته ورځ ده، مازدیګر ده، ماسپښین ده، غرمه ده. خو نسبتا کابل ته زموږ ولایت بیا ښه دی یو اندازه. دلته نفوس هم تقریبا ډیر کم ده، خو بیا هم هیڅ توجه نشته ښار ته چې ننه ځي یو بد بوی ده. هیڅ د خوشحالي او د آرام احساس یو څوک نه کوي. دا مې لنډ نظر و.
ډیره زیاته مننه چې نظر مو څرګند کړ.
بله، شنونده دیگر ما هم از طریق اسکایپ تماس گرفتن به برنامه، بشنویم که چی نظر دارن در مورد موضوع برنامه. بفرمایید از کجا به تماس شدین؟
سلام، صبح بخیر، عبدالله هستم از کابل. سلام به شما و شنونده های عزیز شما.
تشکر، سلام، همه ما را هم بپذیرید.
انسب واقعا موضوع دلچسب است. هیچ وقت شاروالی ها نمیتواند به تنهایی نظافت را در شهرها و در جای بود و باش تامین کنند، مگر اینکه شهروندان هم فرهنگ شهرنشینی را یاد بگیرند و مراعات کنند. چون ما مثال های زیادی در جامعه خود داریم که در اینجا شهروندان ما مراعات نمی کنند فرهنگ شهرنشینی را و نمی دانند که باید زباله ها را در کجا و چه قسم جمع کنند. و همچنان شهروالی ها هم در اینجا بعضی اوقات مقصر می باشند و تا وقتی که همین قوانین انتخاباتی گپا سر و سامان نشود، شاروالی ها از طریق انتخابات برگزیده نشوند، البته انتخابات شفاف، انتخاباتی که به آرای مردم باشه، همچون مشکلات شاید ادامه کنه. پس بر اساس یک کار اساسی ضرورت است تا شاروال ها هم انتخاب بشوند و مردم ما هم نظافت را در شهرها مراعات کنند و همون شاروالی که خدمت نمیکنه میشه که به دفعه بعدی برشان رای نده و که به کسی رای بتن که خدمت میکنند، میشه که باز ما یک شهر پاک، زیبا و خوبی داشته باشیم.
تشکر آقای عبدالله از نظر شما. موضوع برنامه مایکروفون شما از رادیو آزادی به فعالیت و کار شاروالی ها در افغانستان اختصاص یافته است. شما می توانید که به برنامه مثل شنونده های دیگر ما که تماس گرفتن شما هم تماس بگیرین و نظریات و پیشنهادات خود را در این مورد مطرح کنین. شماره های تماس به برنامه هست 0799-203-540 و 0700-822-755. همچنان می توانید از طریق آدرس اسکایپ رادیو آزادی که radio.azadi هست تماس بگیرین، نظریات و پیشنهادات خود را مطرح بکنین. به همین ترتیب از طریق سیمکارت های شرکت مخابراتی افغان بیسیم به شماره 818 هم می توانید برای ما پیام های کوتاه بفرستین که همین کار را برخی از شنونده های ما کردن. اندک پیش برخی از پیام ها را من و همکارم آقای ساروان به خوانش گرفتیم و تعدادی از پیام ها را بعداً میخوانیم. حالا شنونده روی خط تلفن داریم، بفرمایین از کجا به تماس شدین و اسم شما چی هست؟
مهربانی.
بله، سلام به شما هم، تماستان برقرار شده، بفرمایین.
و علیکم السلام.
بله،
مهربانی.
ما درولی همتی ما در خوش حالتی هم سفر علی کنی حالی ده.
مهرباني کوئ همت صاحب عموماً چې له موږ سره تماس نیسئ نو یو داسې ځای درېږئ یا کینئ چې هلته غلمغال نه وي. غږ بو صفا ده خو مخکې نور اوازونه هم راتلل. اوس مهرباني وکئ وخت کم دی او خپل نظر څرګند کړئ.
شکر الحمدللہ ہے سر کون تنیم روان یہ جت سر کون جنگ فورس کی جوش ول رہے تنیم شو اور یہ وقت دا ہا تا سند دا چے دا رمگ دے او یہ لے دے رے جت تنگ دی تے او بلا سی بخار بن میرے وقت یہ خبر گردنا جوڑ کی سر ولے تا کہیں نہ رما چھ دی تے وی لے لوئی کی نور تو نہ خاص
بل سب یو همت صاحب یو خبر الله یو پښتنه بل تاسو کوله تر اوسه مشه پښتنه نه کړي پخپل شاریان یا تاسو پخپل د شار په پاکی کې څومره برخه اخلي هم دا ویلې چې تاسو وای چې تنګ دي آیا غندونه خو ویلو ته نه چوي څنګه څه دې کنه
په بهرته خاطه وګوره دې د نور کلی څخه وګوره دې خار باندې راځي اوس هغه اوبه په سره کو نه باندې راغلي لخته باندې لخته ته دغه کې هغه خړ اوبه په لخته باندې راغلي سره کو نه باندې هغه نه دردونه جوړ شي.
درست پر حال سلامت اوسئ. شداره چې په دې اړه شاریان خپل نظر څرګند کړي چې آیا د خپل شار په پاکی کې دوی هم برخه اخلي دوی هم ملامتي لري که ملامتي مني او کنه مني. خیر
بله
بله اردن کتاب ورش.
بله بشنوانده دیگر می رویم بفرماین رادیو آزادیست.
السلام علیکم مال طرف هم سلامونه قبول کوي تاسو تاسو ټول همکارانو ته ریډیو کې جوړ او روغ وي سروان صاحب
کور دی ودان مهرباني کوي
محترم سروان صاحب د هلمند ولایت نه خبرې کوم دلته په هلمند ولایت کې شروالان خوډي راغلي دي مخکې شروال صاحب شو تبدیل چې ساغه بیا هم شو مخوس لا شروال چې راغلي دي تباورو که سروان صاحب دغه شروالی ټیکس په خپل وخت باندې غواړي کوی کرای نه کړی سبا را نه وړي موږ تاسو دکانونه بندوو ما څنګه کوو داسې به وکړو څنګه به وکړو خو را بس اصلي خبرې ته چې زموږ د بعضې ځایو کښې په بازار لشکرګاه ښار کښې سړکان چې جوړ کړي دي تقریبا دغه د یو کال پوره سو دغه سړکان همداسې نیمایي پرې شي په خپل حال باندې چاره دغسې ډکې دي چې هېڅ پاملرنه یې نه ده ورته کړې همداسې خاص بدبویي کوي چې کسبدانۍ په همدغه رقم باندې ډکې پاتې دي سړکان د کوچني اختر د روژې راهیسې جارو کړي نه دي په همدغسې دي چې په سړک باندې روانې سترګې سړي د خاورو ډکې همدغسې دي چاره همدغسې ډکې دي هېڅ ډکې کړي نه دي.
صحیح ډېره مننه. البته تاسو ویل چې ټیکس په خپل وخت اخلي دا خو یې صحیح کار ده لیکن دغه بله خبره چې بیا صفایی ته توجه نه لري دا بیا منفی خبره ده.
بله از این شنونده ما سپاسگزاری میکنیم که نظر خود را ارائه کردن. شنونده
بله
دیگر روی خط تلفن داریم همکار تکنیکی هم اشاره میکنه که تماس داریم. بفرمایید رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما. بله
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
خادم سر د هلمند ولایت څخه مدني فعال استاذ سره مې اړیکه نیولې ده. ډېر خوښ شولم ستاسو دا خپرونې څخه چې تاسو دا خپرونه مخ په وړاندې وړئ.
سلامت اوسئ. کور دې ودان مهرباني.
دا چې د هلمند ولایت څخه د شروالۍ په اړه چې تاسو زه د هلمند یو اوسېدونکی یم مدني فعال ځوان یم زه په خاص ډول د رئیس جمهور څخه او د شهسزۍ د وزیر څخه زه ډېره مننه کوم چې دا چې خلک ځینې انتقادونه کوي او ستونزې لري هغه پر ځای خبرې دي ځینې خو بعض ځینې یې باید وغندو. دا چې د لشکرګاه ښاروال نوی ښاروال ماسټر انجینر مطیع الله بهیر د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې یو ممتاز او قدر ښه شخصیت راغلی دی ماسټر دی په دې شروالۍ په شفاظۍ کښې ماسټري لري د ده پلانونه د ده ستراتیجي او د ده کارکردګۍ موږ ته د افتخار ځای دی. دا چې دی د هلمند دی او دی ماسټر دی.
خادم صاحب مخکینۍ اورېدونکي خبرې مو واورېدې د مخکنی اوریدونکو بیا ګیله درلوده وای مالیه یا ټاکس په خپل وخت اخلي، لیکن د شار
ټول لشکرګا کې په ټول لشکرګا کې خلک خپل مالیه نه تاویلی، ټاکس نه تاویلی. د شاروالۍ شار د لشکرګا شار ډیر کوچنی شار دی، شاروالۍ ته سوېږي چې شاروالۍ د بل ځای بودیجه نه لري. دغه شار دی چې سپدانۍ ورته جوړې دي، چې سپدانۍ ته کچرې نه ورچي، او همدارنګ ټول دوکانونه چې ټاپه کېږي هغه دوکانونه خپل ټاکس نور کوي پر وخت زمان باندې. بس د دې شاریان داسې وایي چې موږ ته ټول راوبخشي او دا کار وکړو. دا چې زما شاروال د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې لومړی ماستر شاروال، مسلکي شاروال دی، که د کابل شاروال شي که د نورو ولایتونو شاروال شي، نسبت د ته علمیت نه لري، یو با احساسه علمي
شاروال کافی به یې صفت هم دومره. دا ووایاست چې ښار کې څه کار کړی دی، کوم ابتکار یې وښایاست، کوم نوی کار چې کړی وي هغه ووایاست چې نور اوریدونکي خبر شي.
دا دي چې په دا څلور دېرش ولایتو کې په عوایدو کې څلور دېرش ولایتو کې په عوایدو کې لشکرګاه اول سوله د دې ښاروال په راتګ څخه یو اتیا تر پنځه اتیا فیصده پورې د لشکرګاه ښاروالۍ عواید ورسېدله. شپه ورځ د تنظیم چې
د ښار د پاکي او صفایي او رغونې په برخه کې څه کار کړی دی؟
د روغونو په برخه کې موږ د ښار په سیمه کې د ساتیانو په سیمه څلورمه او پنځمه او درېمه ناحیه کې زموږ هوارکاریانې سړکونه چریانې روان دي. د ښار په منځ کې چې څه ګلدانیانې د دې ترمیم شروع دي، زموږ د ښاروال تقریبا شپږ میاشتې کېږي چې دی راغلی دی. شپږ میاشتې د شپږ میاشتې په دوران کې د ځینې څلورو ناحیه د درېمې ناحیه د اولې ناحیه ټول سړکان پاخه شول، سړکان اوس باندې کار روان دي. دا دیارۍ سیستم
ډېره زیاته مننه، سلامت اوسې کور ودان. بل اوریدونکو هم لرو ځان معرفي کوي.
بله بفرمایئ. بله
مهرباني وکړئ چې ډېر کم وخت پاتې دی. مهرباني خیر لکه چې دوی خبرې ونه کړې. مهرباني.
بله
نه ټلیفون یې قطع شو. یو څو پیغام به ولولو.
بله بفرمایئ. خب پیام اول ما بخونش میگیرم. آقای ساروان، جواد یک شنونده ما نوشته است که شاروالی شهر لشکرگاه به اندازه توان خود به مردم خدمت میکند، کثافات را از شهر پاک مینماید و نهال ها را آب میدهد. به همین ترتیب یک شنونده دیگر ما از کابل نوشته است که از چندین سال است که سرک نزدیک چرایی سرسبزی در کابل خامه است و قیریزی نشده. این شنونده ما همچنان نوشته است که در نزدیک و مقابل این سرک چندین شفاخانه خصوصی و هتل ها هم موقع